مخه د طالبانو د واکمنۍ د لومړی دورې لړنګې دو ورسته د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د دغه شبکې مشري پر غاړه واخیسته او له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې د اروپا کو د لومړی خط د فعالیتونو مشري کوله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه راپور کې حقانی شبکه په افغانستان کې د کانتیننټل هوټل د امریکا پر سفارت او په کابل کې د ایساف پر مرکز د بریدونو په ګډون د ډیرو خنړیو بریدونو مسوله بلل سوې ده. دغه راپور چې په 2014 کال کې خپور شو د حقانی شبکې همدارنګه له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره افغانستان کې د سړي تښتونو مسوله ډله ګڼل سوې ده. شنون کو پوار ور ویلي چې طالبان د خپلې واکمنۍ په دویم پړاو کې د پاکستان او قطر ملاتړ لري او د سعودي عربستان له مخالفت سره مخ دي، چې د دوی په باور دغه کار طالبان په کورنیو او سیمه ییزو دښمنیو او اختلافاتو کې ښکیل کړي دي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د کابینې زیاتره څوکۍ د دوراني قبیلې طالبانو ته ځانګړې شوې وي، خو د طالبانو د واکمنۍ په دویم پړاو کې د کابینې څوکۍ د دوراني او خلجیانو ترمنځ ویشل شوې دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو د معلوماتو له مخې ملا محمد حسن اخوند لومړی وزیر، ملا عبدالغنی برادر د لومړي وزیر مرستیال، عبدالحکیم حقانی د سترې محکمې مشر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، ملا خیرالله خیرخوا د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر، عبدالحکیم شرعی د عدلیې وزارت سرپرست وزیر او محمد عیسی اخوند د قانون او پټرولیم پخوانی سرپرست او د دغه وزارت مرستیال دورانی دي. خو سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو سرپرست وزیر، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، عبدالحق وسیق د استخبارات لوی ریاست سرپرست، محمد فاضل مظلوم د ملي دفاع وزارت مرستیال، خلیل رحمان حقانی د کډوالو چارو وزارت سرپرست، سبی الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، عبداللطیف منصور د اوبو او برښنا وزارت سرپرست، ملا حمید الله اخونزاده د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت سرپرست، شیر محمد عباسستانکزی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، نور محمد ثاقب د حج او اوقاف وزارت سرپرست، عبدالمنان عمری د فواید عامه وزارت سرپرست او نور الله نوری د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د غلجیانو له قبیلې څخه دي. خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دورانی او غلجیانو پر بنسټ د دغه لیست ترتیبول ردوي. د طالبانو د مشرانو او چارواکو په خبره او دریزونو کې د اختلاف نښې هم له ورایه څرګندېږي. په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د اوسنی حکومت د ریاست الوزرا مرستیال او د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی او د دوی د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پلوی دي او د ښځو د حقونو او انجنونو د زده کړې د تامین په اړه چې په وار وارې په خپلو ویناوو کې یادونه کړې ده، له رسنیو سره یې په خبرو کې دا موضوع مطرح کړې ده. خو د طالبانو د نورو مشرانو او چارواکو د مخالفت له امله تر اوسه دغه مواردو تحقق نه دی موندلی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی څو ځله له طالبانو سره د نړۍ اقتصادي او ډیپلوماټیک تعامل مهم بللی او له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې څو ځلې ویلي چې د انجنونو له زده کړو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د سرطان په 10 نیټه د علماو په لویه غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې او هیوادونو غوښتنو ته به تسلیم نسی، که څه هم پر دوی اټوم بم غورځوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم په وار ویلي چې تر شپږم ټولګی پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع د دوی د مشر په پریکړې پورې اړه لري. د اګست په 15 طالبانو د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او څو ورځې وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو ته د نږدې کسانو او هغو کسانو د څرګندونو له مخې چې د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې د طالبانو د مشرانو له کړنو خبر دي، داسې ښکاري چې واک د دوی د مشرانو ترمنځ ویشل سوی دی او د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر واک یوازې د دوی د مشر په لاس کې نه دی. همدا اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله یوازې له کندهار څخه په ځینو مواردو کې اعلامیې او فرمانونه صادروي او نور ټول واک په کابل کې متمرکز دی او د ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی او ملا عبدالغنی برادر په ګډون نور طالب چارواکي د طالبانو د حکومت په اجرایوي کارونو کې ښکیل دي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي په تیر یو کال کې له خوندزیو محرومي پاتې شوی.
زه هدیانه میګم، دنجن دی ویری سي د رسم ټولګي زده کون کیم. نګدی یو کال کې چې خوندزی تنیم تللې، له هغه ورسته چې خوندي متړل شوی ل خپل ټولګیوالو او خونکو سره هم اړیکه نه لرم. خکور ته نږدې یو شمېر نجونې زده کوونکي کله کله وینم او د خوندي په باب ورسره د زړه خواله کوم. هغوی هم ډېرې مایوسه دي او نه پوهیږي چې د اووم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي به کله پیلیږي. د اتم ټولګي څخه وروسته زموږ درسونه ډېر ښه شوي وو. ښوونکي مو ښځې وې، هغوی ډېر ښه تدریس کولی شو. زموږ ساینسي مضمونونه ډېر ښه زده کېدل. د سهار له اوه نیمو بجو څخه د غرمې تر دولس نیمو بجو به په ښوونځي کې وو. ښوونکو به کورنۍ وظیفه راکوله چې د شپې تر ناوخته به په هغې لګیا وو. د سبا ورځې لوستونو ته به مو پوره تیاری نیوه. زموږ په ټولګي کې د شاو خلص نجونو ترمنځ سخت رقابت روان وو. کورنۍ مو زموږ راتلونکي ته ډېرې متوجه وې. د کور کارونو کې مې ونډه لږه وه. د کور په برخه کې ډېر کارونه مې مور او مشر خود په غاړه اخیستي وو. اوس چې زموږ د ښوونځي رسختۍ ډېرې اوږدې شوې دي، نو د پخوا په شان د کتاب په لوستلو کې خوند نه دی پاتې شوی. پخوا مې چې راتلونکي ته کومې هیلې په زړه کې درلودې، اوس مې په راتلونکي هېڅ باور نه دی پاتې شوی. خپلو ټولګیوالو، نورو نجونو او هغو ښځو ته چې وظیفې د لاسه ورکړې، ټولو ته ځورېږم. په دې هیله یم چې یوه ورځ به بیا زموږ د ښوونځي د درسي ساعت زنګ په کړنګېدو شي. هیلې به مو بېرته وغوړېږي او د خپل ځان پلار او مور دا هیله به پوره کړم چې ډاکټره شم او د ناروغانو درملنه وکړم. په درناوي، هدیه.
دا پوښتنه چې یو کال وړاندې ولې د شلو کلونو په خواریو جوړ سوی جمهوریت ونړید، شای کلونه له ګڼو افغانانو سره وي. په افغانستان کې تیر کال په همدې ورځ د جمهوریت پرزیدل د ګڼو افغانانو لپاره ناڅاپي و. تیر کال د اګست له 15 نیټې اونۍ مخکې کومې پیښې رامنځته سوې چې بالاخره طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل؟ جمهوریت ولې ونړید؟ د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغانستان کې څه بدل سول؟ په دې تفصیلي مستند کې په دې اړه د تیر کال ځینې هیرې کیسې اورېدلی سي. دا مستند د تیر کال د اګست له 15 نیټې څخه د څو ورځو مخکې مودې له کیسو پیلېږي.
وروسته یې ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپله نسبي ګڼه ګڼه لري، خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل ته موږ کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو. او امکان لري سي راسي او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بے صورت موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پرله پسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګریم.
خپل ورپور امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کړي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کی وضعیت مهار کنه او وساحات کی از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازیر میکنن که حاکمیت نی، تعمیرا را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې را د قشانت او د جنگ او د غي شروع کو. زموږ ما وړه ماشوم لور او وکاله نه غتل ورسي ساراته وتی و. هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو هیڅ پاتې وسه پوري نه لګي. ناغه ماشوم بمړی ژوندۍ به هیڅ پاتې نه لګي وسه پوري.
لسکونه زره کسان په دې هیله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمینه ته یې مخه کړې.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آوره و در بدر کرد، خاک بسر کرد، اینم رقم کرده. ما خواهی نقد زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم. ما را همه جای در داد دیگه کرد، اینم بانس یک سر خواهی گرفته برام مدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه آور.
دا جګړې لومړی کرښو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم از دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم، مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شو ما را دزگیر بکنن، در غیر او در دستم صلاح باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرت نیست که ما را زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخوایم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشتشیم بچه سر زمین.
لبل خواه دا 2000 کال دا فبروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګه یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل فایل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د ورستی سرتیری وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. دا جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوېد. د اګست په اتمه طالبانو د درې ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات ښارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاس ته ولوېدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاس ته ولوېد. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست د 15مې په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په ښار کې انګازې خپرې کړې او خلک ورخطا دي. که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن ارامۍ تر وبولي.
تپل شوی جګړې له کابل در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایی ډګر لاره نیولې څو هیواد خوشی کړي. یوه بله ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پرېکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونگ پا آغا و رز بنده دیده امادگی در لودله چه لارد شدوهی تا زخپلا دیده حیات برخوم رئیس جمهور ما تا یو د نورو دوستانو چې را سره و چې تلل به وظیفه را سپارلی وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلور پوری پوزی و امنیتی چارواکی پا طولنیز شبکو کی سرگندیگی او حد سکوی چی پا کابل کی دا رامنست شوی گروڑی مخبونی سی
قسمی که همه شما دا جلیان هستیم. دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی و خلوی خار کابل توافق داده چه ده با پو مسلمت همیزه توگه دیو بری داری تر مشرعی لنده با انشالله ده قدرت انتخالیگی نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک لپاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در طور اقالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کردن. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی لافغانستان څخه وطن دا طالبانو زواکونه خار تنه نوتی وو او د کابل په خار کې د خورو ورو دزو غګونه وریدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیره خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړ توګه د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیو. د غوله دفتر نه سي ارګ مه پرېږدې، خدا نه خواسته دلته ځینې خلک د طالب په نامو داخل نه سي او چور نه سي غارت نه سي. خوشبختانه سي داسې کار ونه سو. بعد د تماسونه له مولوي صاحب سره زه راغلم له دوی سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانې په ماڼۍ کې یو چې تاسې وینئ. دوی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
و: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای. او یو لوی شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی. دست مالوده زده عزتمند مرگ نه نداریکم او نوی دار سویم، اما ده افغانستان بی عزتی ده مادی منلو ور نوه او نده. نوز مجبورن لافغانستان او استرشون ترچو ده خونجزهی او ده کابل دوی جالی دو مخنیوه یوشی او هم ده افغانستان ده تاریخی دخمن لخوا. یو لوی فاجعه چه ده افغانستان یو زهی پا قارد زورن دیدلو مخنیوه یوشی.
میاشت ورسته ده افغانستان ده ملی امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب چی اشرف غنی ته یو ډیر نږدې کس و او لغنی سره یو ځای له افغانستان نه ووت، ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلیدلو داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته، او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی، او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه ای ازادۍ راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه، یک سوال است که متوجه از اوناست. بعضا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردن؟
د طالبانو روایت بیا داده چې د دوی وسلوال په کابل کې د رامنسته شوی امنیتی تشې د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود، از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که وخطایی ایجاد نشه در صفوف نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و ایگپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګسمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوندې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اگست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. وسم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه. څو ځلې ګڼو پر لپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ، خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په شپږویشتمه هم دې ځای کې وشو. رسمي شمیرو وویل چې څه د پاسه یو سل اتیا کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ شي. په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تیروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له 2 وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هیواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شوه.
ملحقه ځای ته داخل سو. الحمدلله دا د بدرې لشکر د استفادي کنډک ملګري دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از این پنشیر از این خاک از کل افغانستان با شما دفاع میکنیم. برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، دال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو لاری بالاخره در سپتامبر پشپگمه خپل سپین بیرغ در پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کرد. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې ریکي بریدونه پای ته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپرېږي. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو 20 کلونو کې ایساره نه و. ټولنیز ازادي او درسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړې او طالبانو یې مخه ونیوله. وایست
خوارمو نرگس فرات هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن. با
کمک لطفا خانه ما آمده پروندو طالبا.
یو شمیر معترض خزی بندیان شوی او د بخښنې نړیوال سازمان رپورت ورکړ شي. دوی وزورول شوی او ناسم چلند ورسره وشو. د بشری حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورت خپور کړ. خو طالب چارواکو دغه رپورت رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي. کولای هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نگرفت.